تونستیم این گزارش را به شکل مکمل براتون بعد از نشر بسپاریم. هم یک نون ساعت چهار عصر به وقت کابل شد. همکارم قسیم سولامل در استودیو سو برنامه یک ساعتی خبری دیگر را براتون تقدیم میکنه. بفرمایید سلام.
من نکام جاوید سنزاده تاسو ستوریم سی سلامون وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی بلې وساته پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار روبید الله عبیدی سلامونه هم مونږ نه په راتلونکي یو ساعت کې د راپورونو په برخه کې دا وری چې د افغانستان مشران جرګې نن یې ور بیا د حکومتي مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزیرانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي، خو پیل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې اوری چې له عراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغه وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار موسل ته نږدې ده. خو پیل په کورنۍ خبرونه کوو. محمد ادیس پردیس د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وایي د جنگونو له کبله ټولو بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار ولایت کې 15 کسه د ورانکارو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. عبدالله عبدالله نن په کابل کې سعودي عربستان ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه یوې خبري ناستې ته وویل چې دی د سولې د خبرو په جریان کې دی او د سولې په هر ډول خبرو کې به د سولې عالي شورا محوري رول ولري.
در هر نوع گفتگوی که صورت بگیره ما در جریان می باشیم.
دی وی در سول هر دول خبری چی کیگی موگ او در سول علی شورا پا جریان که پاتی کیگو و هر فیصله چی کیگی در سول علی شورا پا آغی که محوری رول لری. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې د افغان حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې د افغان حکومت استازو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لیدکات شوي دي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال وایي د جنگونو له کبله ټولو بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلي. انجینر محمد خان وایي د ده د معلوماتو له مخې په 11 ولایتونو کې بې ځای شوو زرګونو کورنیو ته په هغه شکل چې لازمه ده مرستې نه دي رسیدلي.
فقط به اختصار میتونم گفته که متاسفانه تافیه
دی وی فقط به اختصار ویل شم چې له بده مرغه تر اوسه پورې هم زیانمنو او بې ځای شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال په داسې حال کې د جګړو له کبله د بې ځای شوو زیانمنو کورنیو ته د مرستو د نه رسیدو خبره کوي چې وړاندې اجرایی رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې ژمنه کړې وه چې حکومت به په دې برخه کې خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار ولایت کې 15 کسه د ورانکار فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت له ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یادو 15 تنو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال بریدونه کول او د کندهار روزګان پر لوی لارې امنیتي ځواکونو ته کمینونه نیول. د اعلامیې له مخې یادو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی، خو هویت به یې د محکمې تر پریکړې پټ وي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرنی خبرونه سالم محمد سالی دراوروي.
لیراق څخه رارسېدلي راپورونه وایي د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغې وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار موسول ته نږدې ده. ویل کېږي د عراق د پوځ سرتیري نن سهار وختي د موسول ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې تل کیفت کلي ته ننوتل. سیف د چلډرن موسسې پرون ویل چې له موسول څخه په سلګونو کورنۍ د وتو په حال کې دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د سخت ریزو پر ضد په جګړه کې عراقي پوځیانو دا پرمختګ وروسته له دې وکړ چې پرون یې د موسول د ختیځ په 12 کیلومترۍ کې هم دانیا شارګوی ټری هم ونیوی. مخکې تر دې چې په 2014 میلادي کال کې داعش هم دانیا شارګوی ونیسي، د دغه ځای اکثریت اوسیدونکي مسیحیان وو. بلخه کورد از واکونه ویله دایش دلی نن موصول تنجدی باشیقه شارګی ونیوه د بدسل کې د چی د ائتلاف زواکونه پیراخ کې د دایش ترول کې لاندې دورستی شار موصول پر لوري د پرمختګ په حال کې دی. د امریکایي چارواکو په خبره د عراقي کوردانو مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ته اطلاع ورکړی چې د کورد چې کوردانو په بریا سره باشیقه له دایش دلی آزاد کړ. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر نن د عراق د کورد میشت سیمې مرکز ایربیل ته ورسید چې د عراق په شمال کې د دایش ډلې د جنگیالیو خلاف د روانې جګړې جاج واخلي او په دې مبارزه کې د ترکی پوځیانو پر رول بحث وکړي. باشیقه هغې پوځي اډې ته نږدې پروت ښارګوټی دی چې په همدې نامه مشهور دی ده او له 1500 څخه نیولې تر زرو پورې ترکی سرتیري پکښې د موصول د عملیاتو لپاره سونی او کورد جنگیالي روزي. د ترکیې صدر اعظم بینی علی یلدریم وایي هیواد یې تیار دی د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملي ګامونه واخلي. ده وویل انقره د موصول په جګړه کې د کورد او شیعه ملیشه جنګیالیو د رول په باب د عراقي او امریکایي چارواکو له تعهداتو راضي نه ده. د ترکیې صدر اعظم د ترکیې د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل د تروریستي ګواښونو پر وړاندې ترکیه لاسترزینې نسي کښېناستلی. ګڼ کسان شایي له عراق څخه کډوال سي، شایي په سیمه کې فرقوي شخړې او عامه وژنې وسي. که چیرې اړتیا وه موږ به له عملي اقدام څخه ډډه ونه کړو. موږ په دې باب خپل دریځ روښانه کړی او په دې مسله کې د بل چا مشورې ته اړتیا هم نه لرو. یلدریم پرون دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي له بغداد څخه د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر دا غوښتنه رد کړې چې ویلي وه له داعش وسلولو د عراق د شمالي ښار موصول د بیرته نیولو دپاره دې د ترکیې ځواکونو ته هم یو رول ورکړل سي. د سوری د معاصره سوي شر حلب د ختیز په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي نن هم نښتې روانې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د سوریې او د هغې د متحدې روسیې لخوا هغې اعلان سوی دو اویا ساعته اوربند چې د بشري مرستو د رسونې په خاطر نافذ سوی و پای ته ورسید. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي تر درې ورځنۍ وقفې وروسته د روسیې او سوریې د جنګي الوتکو هوایي حملې بیا پیل سوي دي. دغې ډلې ویلي په حلب کې د جګړې په لومړۍ کرښې کې هم ځکني ځواکونه په جګړه بوخت دي او په دغو نښو تکی په پراخه پیمانه د توپونو ډزې هم سوي دي. د حلب ښار پر دو برخو ویشل سوی، پر یوه برخه دولتي ځواکونه او پر ځینو نورو برخو د حکومت سیاسي مخالفان کنټرول لري. او په جاپان کې یو دو اویا کلن متقاعد سرتیری په یو پارک کې ځان منفجر کړی چې په نتیجه کې د خپل وژل سوی او درې نور کسان ټپیان سوي دي. د جاپان د دولتي ټلویزیون ان ایچ کې د راپور له مخې په اوتسونومیا ښار کې د ظاهرم د ځان وژنې پیښه وه. تر چاودنې څو ثانیې وروسته په ساحه کې اور بل سو او له هغه ځایه لوګي پورته کېدل. یو عیني شاهد موتو چیرو ساکورای ځایي ټلویزیون نینون ته وویل دا وای دا غټه او غیر معمولی چاودنه وه. د پیښه له ساحې اور او لوګي پورته کېدل دې چاودنې ټوله سیمه ولړزوله. پولیسو د دغه سړي په لاس لیکل سوی لیک موندلی دی. که څه هم په جاپان کې په وروستیو کلونو کې ځان وژنې کمې سوي، خو د نړۍ په کچه په دغه هیواد کې بیا هم د ځان وژنې زیاتې پیښې کېږي. د اقتصادي او نورو ستونزو له کبله په جاپان کې هر کال 10,000 کسان ځان وژنه کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې لوستلی او اوریدلی سئ. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب اوریدلی سئ. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت اندېښمن کړي او وایي چې که دا حالت دوام وکړي نو وضعیت به ناسم وي.
روز هم اختلافات بین سران حکومت وحدت ملی به شدت خود ادامه دارد. امیدواری است که اختلافات رفع شود، به خاطر که این اختلافات با سرنوشت و حیات زندگی مردم افغانستان بازی میکند.
په یو بل راپور کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي د سعودي عربستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم به د سولې په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي.
در مورد صلح اونا یادآوری کردن گفته ایره یک واجبی دینی و مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم که در این راستا قدم بگذاریم.
د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د چین د دوو ترانسپورټي الوتکو د مرستې په باب هم راپور لرو. په دې اړه هم یو تحلیلي راپور سره چې د ولسي جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې ولري او نه پرېږدي چې نور هیوادونه دغه ډلې ته نږدې سي.
هم اروسا و هم کشور ایران رابطه خود با طالبان نزدیک ساختن که پاکستان در این امر با طالبان موافق نبوده است و هنوز هم موافق نیستند و مشکلات بینشان در این قسمت وجود دارد.
که وقت و نور مسائل هم چیرو ده خبروانی پا دوهمه نیمایی که دور کسو و عزیزانو ده پلاتین پروگرام هم لیاده مباسه. ساعت 4 بجې لاستقې دي. اوسم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د مشران جرګې غړي د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. دغو سناتورانو نن د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که چیرې دغه اختلافات حل نسی راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري. اخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حکومت کې د یو شمېر موجوده ستونزو د حل لپاره خبرې روانې دي. تفصیل د ناجیې صاحب په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو دوام د مشرانو جرګې د یو شمیر غړي او اندېښنه راپارولې ده. د دغه جرګې غړي د یک شنبه د ورځې په عمومي جلسې کې ویل ک چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات حل نشي دا به ناوړې پایلې ولري. سناتور سید صفی الله هاشمی په دې اړه ویل
په خوشینۍ سره چې په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت د دوه رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې راپورته کیږي. یو ځل بیا غواړو چې دغه اختلافات حل شي. موږ په دې ورځو کې ځینې خبرې اورو چې لا هم د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي او دغه اختلافات په خپل قوت روان دي. زموږ هیله مندي دا ده چې یاد اختلافات حل شي ځکه چې دا اختلافات د خلکو له برخلیک سره لوبه کوي او افغانانو ته به ناوړې پایلې ولري.
په ورته وخت کې سناتور محمد حنیف حنفی بیا د ورزګان په ګډون د یو شمیر ولایتونو نام نه یو ته په اشاره سره ویل چې د حکومت رهبران باید سره یو شي او خپل اختلافات ته د پای ټکی کېږدي.
چیر دا سی ولایتي ز فکر کوم چې دا د ملي وحدت حکومت سکوت په معنا ده چې د خپل ما بین کې نو سره جوړیږي. هرڅه ډیر بدلات دي د ورزګان په چان هر ورځ په ورکو سره کېږي.
سره له دې چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د یو شمیر سیاسي اختلافاتو د حل لپاره بیلابیلې ناستې درلودې خو لا هم ویل کېږي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافات روان دي. خو تر هغې وروسته د دوی ترمنځ تر څو ځلې ناستو او خبرو وروسته د حکومت اجرایي رئیس د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې ناسته کې وویل چې په حکومت کې د یو شمیر شته مسایلو د حل لپاره خبرې روانې دي. نوموړي په دې ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
انشاءالله کافی موخی به ولرو چې دا مسایل د بیلابیل اړخونو په اړه بحث وکړو او هغه مسایل چې د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ دي موږ له ولسمشر سره خبرې کوو او دا خبرې روانې دي. زه یوازې په همدومره خبرې بس نه کوم.
له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست ویان مرستیال دواخان میناپال د یک شنبه په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ملي مسایلو ګډ دریز لري خو په وینا یې چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظرونو توپیر موجود وي. د مشرانو جرګې غړي بیا وایي د ملي یووالي حکومت مشران دې د سیاسي ناندرو پر ځای په یووالي او تفاهم سره ستونزې هواري او له پراختیا څخه دې مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ناجیې صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافات په تړاو د مشرانو جرګې د اندېښنو په ځواب کې وویل چې حکومت کې د یو شمېر موجوده ستونزو د حل لپاره خبرې روانې دي. ښاغلی عبدالله څه موده مخکې د سعودي عربستان مرکز ریاست سفر کړی و. نوموړی وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان دې ته چمتو سوی دی چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره هم کوي. نوموړی دا خبره په کابل کې نن د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. وی ویل چې سعودي ورته دا ډاډ ورکړی چې د اسلامي او دینی وجیبې او اخلاقي مسؤلیت له مخې به دا مرسته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولای سي په پاکستان باندې د فشار راوړو لامل وسلوالو طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور چمتو کړی.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې سعودي چارواکو د افغانستان د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې له سعودي عربستان څخه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د همکارۍ غوښتنه په هغو هیوادونو مستقیم تاثیر لري چې تروریزم تمویلوي.
د سولې او په افغانستان کې د سولې د پروسې د تشویق په اړه سعودي چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت د غوښتنې مطابق که چیرې غوښتنه وسي دوی چمتو دي چې زمینه سازي وکړي او دا سهولت ایجاد کړي. سعودي ډاډ ورکړی دا د دوی یو دینی او اسلامي وجیبه ده او اخلاقي مسؤلیت هم دی. موږ له سعودي غواړو چې په دې برخه کې قدمونه واخلي.
ښاغلی عبدالله د تیرې سې شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر له یو جګپوړي افغان پلاوي سره سعودي عربستان ته ولاړ او د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې اووه وزیران، یو افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف او د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ملګرتیا کوله. د حکومت اجرایی رئیس وایي سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي او همدارنګه به د افغانستان د ستونزې د هواري په هدف یو نړیوال کانفرانس رابولي. ښاغلی عبدالله زیاتوي چې سعودي چارواکو ورسره منلې چې د بروکسل د تعقیبي غونډې کوربتوب به هم کوي چې دوه کاله وروسته جوړیږي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولای سي په پاکستان باندې د فشار راوړلو له امله وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافای وای سعودي عربستان باید هم خپله د افغانستان د سولې له پروسې سره د بشپړې همکارۍ اعلان وکړي.
که سعودي عربستان موږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي نو پاکستان هم ډېر ملګری دی، ډېر مرستې ورسره کړي دي او کوي یې، ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورسره کښېني.
سعودي عربستان په داسې حال کې د افغانستان د غوښتنې په اساس د افغان سولې له پروسې سره د همکارۍ چمتووالی ښودلی چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ځله سعودي عربستان ته تللی او د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان نه د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو سعودي چارواکو کومه ښکاره همکاري ونه کړه.
به هم د سولې پر موضوع باندې تم کېږو. د افغانستان حکومت له دې مخکې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره هم د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. د اوس د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل وایي له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې عملي اقدام به له دغه ولایته پیلېږي. جزئیات له سیمې د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل د شامې پوره د وی پراخې غونډې له لارې د ولایت معرفي شو. والی محمد ګلاب منګل د هغه د معرفت په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به دا ولایت د لویو لاسته راوړنو شاهد اوسي. نوموړي وویل سوله د ټول هیواد لپاره اړینه اړتیا ده، خو د منګل په خبره له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د عملي کېدلو ویاړ به لومړی د ننګرهاریانو په برخه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته د هغه لومړني عملی اقدامات له ننګرهار نه پیل کیږي او امید لرو چې د هغه وروسته د سولې نور پړاوونه له نورو ګروپونو سره، له داخلي طالبانو سره په کامیابۍ سره ترسره شي او هغو دپاره هم ننګرهار انتخاب شوی دی.
دارنګه په دې غونډه کې د ننګرهار قومي مخورو ځوانانو او د ولسونو استادو له نوي والی محمد ګلاب منګل نه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ناامني، قانون ماتونه، فساد او بې عدالتي ورستي حد ته رسیدلی او د حل په برخه کې باید جدي اوسي.
هغه مرکز، هغه مداخله چې دي، هغه چې قطع نه شو، محواري چې بند نه شو، افتواري چې بند نه شو او د مفسدینو مقرري چې بند نه شو، غواره امنیت نه راځي او نه به امنیت وګوري.
من په ټولنه کې د قانون حاکمیت غواړم او د قانون حاکمیت عام غواړو. دا سینه غواړو چې د غریب په زوی باندې قانون تطبیق شي او په خاغلو د وزیر صاحبانو او د لوړپوړو چارواکو د وکیلانو په زامنو دی نه تطبیقیږي. د تا قانون تطبیق عام دی، موږ یې عام غواړو. د بلې خوانه موږ عدالت غواړو، ځکه همدغه بې عدالتۍ دي چې د حکومت او خلکو په منځ کې ستونزې او مشکلات پیدا کړي او ورځ تر بلې دغه فاصله لا پسې اوږدیږي.
والی محمد غلام منګل هم د خلکو غوښتنې پر ځای یادې کړې او ژمنه یې وکړه چې دی به د قانون تطبیق له ځانه پیل او بیا پر ټولو به یې په یو شان عملي کړي.
د قانون پلي کول، د قانون رعایت، د عدالت لپاره قدم اخیستل به له ځانه پیل کوم. خو تاسې ولس او هر یو مشر به او هر یو ځوان او مدني فعالان چې دلته خبرې کوي او وایي، تاسې به په دې امتحان کې راسره وایي.
خاغلی منګل یادونه وکړه چې دی ولایت ته راتګ نه وړاندې د مرکز نجمنی اغیستی او د نورو برخو ترڅنګ به د برېښنا لوی بند هم په دې ولایت کې ورغول شي.
او تاسو ته یو زیر کوم چې ان شاء الله ننګرهار په هغو ولایتونو کې دی چې دلته باندې د داسې برېښنا د تولید او په زراعتي برخه کې د بندونو جوړولو پروګرامونه تر کار لاندې ونیول شي، چې نه یوازې ننګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
که ته هم والی ګلام منګل په خپلو خبرو کې ورسونو ته هغه ژمنې وعده ورکړي چې د خلکو غوښتنه وه، خو اکثره خلک بیا وایي ولس د مسولینو پر وعدو بې باور شوی او د نوي والی موثریت به په عمل کې وڅاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام په ورستوي کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. دغه راز ورستوي کې راپورونه ښیي چې د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلی څو له پاکستاني چارواکو سره پر ځینې مسایلو باندې خبرې وکړي. په همدې تړاو او دا چې طالبان له دې مخکې د روسیې او دغه راز له ایران سره ځینې اړیکې درلودلې، د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي چې طالبان یوازې تر خپل کنټرول لاندې ولري او نه پرېږدي چې دغه ډله له نورو هیوادونو سره اړیکې ونیسي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي کچېرې د دغه ډلې مشران ایران او یا روسیې ته نږدې سي، نو د پاکستان لخوا یا وژل کیږي او یا هم بندیان کیږي. د کورونی چارو وزارت بیا وایي طالبان په پاکستان کې ریښې لري او بل هیڅ ډله به په سیمه کې دوی څخه ملاتړ ونه کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور چمتو کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې د روسیې او ایران سره د طالبانو د نږدېوالي په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوي دي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په هر حال کې هڅه کوي چې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري. دوی په افغانستان کې د طالبانو او داعش مخالفتونو ته په اشاره سره وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې طالبانو ته نږدې او د داعش ډلې د پراختیا مخنیوی وکړي، خو د دوی په وینا پاکستان کله هم حاضر نه دی چې طالبان پردي کړي. د ولسی جرګې غړي داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې سر راپورته کول د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول زموږ شمالي ګاونډیو ته اندېښنې پیدا کړي. دوی د داعش د ځپلو په هدف طالبانو سره نږدې شوي. پاکستانیان په دې برخه کې له طالبانو سره موافق نه دي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ ستونزې پیدا شوي.
دا په داسې حال کې راځي چې مخکې تر دې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوندی روسیا غواړي د داعش د ځپلو په هدف له طالبانو سره نږدې شي، ځکه د کارپوهانو په وینا داعش د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان ته د طالب چارواکو د تګ راتګ په وړاندې هیڅ بندیز نشته، خو کله چې یو طالب چارواکی ایران ته سفر کوي د پاکستان لخوا وژل کیږي. سیدی د پاکستان دغه لوبه پیچلې بولي.
د ایران او روسیې نږدېوالی له طالبانو سره د مینې په خاطر نه دی، بلکې د داعش په اړه د اندېښنو په برخه کې دی. دوی غواړي له دغه ډلې کار واخلي. طالبان که سل ځله پاکستان ته تګ راتګ وکړي څه خبره نشته، خو که ایران او روسیې ته ولاړ شي وژل کیږي. دا ډیره پیچلې لوبه ده.
پاکستان تل د افغان دولت لخوا د ترهګرو ډلو په ملاتړ او هغوی ته د ځای ورکولو په تور تورن شوی دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او دغه ډله په همغه هیواد کې تمویل او تجهیز کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنیاد و ریشه طالبان متأثر در خاک پاکستان.
لبد مرغد طالبان و ریخی په پاکستان کې دی، مدرسه شوراګانې او د دوی مشرتابه شورای کلیدی کسانې، حتی مولا منصور چې د طالبانو مشر په پاکستان کې وژل شو. زموږ باور دا دی چې د روسیې او ایران په ګډون به هیڅ هیواد له دوی ملاتړ ونه کړي او دغه ډله به څنګ ته شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو د خبر تر خپرېدلو وروسته پاکستانی رسنیو ویلي ول چې مولا منصور د ایران ویزه درلوده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي ول په هغه موټر کې چې مولا منصور وژل شوی، د وژل شوی کس په پاکستانی پاسپورت کې داسې ویزه موندل شوی و چې عکس یې مولا منصور ته ورته و، خو د ولی محمد په مستعار نوم ایران ته تللی و.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ دی.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې دي. وړاندې په 4:30 بجو لند خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ټاکل شوی چین دوی ترانسپورټي الوتکې د مرستې په توګه افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره ډېرې مهمې دي. هغه مسله چې پوځي کارپوهانې هم مهم بولي او وایي چې دا مرستې به د افغان ځواکونو لپاره ښې پایلې ولري. په دې موضوع بیا هم رحمت الله افغان دا راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره د چین د هیواد مرستې ګټورې بولی. دغه وزارت ویان دولت وزیری د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې نجمنه کړی چې دوه ترانسپورټي الوتکې به افغان حکومت ورکوي. ښاغلی وزیری وویل له دغو الوتکو څخه به د افغان ځواکونو او د پلاوو د انتقال په برخه کې ګټه واخیستل سي.
چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به دوه ترانسپورټي الوتکې مرسته کوي څو د دفاع وزارت پلاوي ورنه په سفرونو کې ګټه واخلي. دا مرستې ډېرې ګټورې دي. همدا مهال د هیئتونو د سفر په برخه کې د بهرنیو هیوادونو تیارو ته ضرورت شته.
ښاغلی وزیری څرګندونه کړه چې دا دوه ترانسپورټي الوتکې به څو وخت افغان حکومت ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان حکومت سره د چین د پوځي مرستو لومړنۍ جوپه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې د سور په میاشت کې چین ته د اجرې رئیس د سفر پر مهال چینایي چارواکو چمتووالی ښودلی و چې د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې په برخه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي مرستې کوي. له دې مخکې د چین لوی درستیز له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې تر 380 میلیونو ډالرو پورې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغان پوځیانو روزنه له افغانستان سره د چین یوه بله ژمنه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې او نتیجې یې موثرې بولي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل د چین پوځي مرستې افغان پوځیانو ته روحیه ورکولی سي.
که چېرته موږ ته ترانسپورټي الوتکې راکوي یا نورې داسې جنګي الوتکې راکوي یا نور معربوي تخنیک راکوي یا سلا وسایل راکوي یا په دې خونې او روزنې په بخش کې کومکونه کوي، دا ډېر په ارزښت دی. زه فکر کوم د چین کومکونه ډېر مثبت دي.
اخوا سیاسي کارپو عمر سمد ازادۍ راډیو ته وویل چین په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ګټې لري او په دې ویره کې ده چې ایغوریا د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال د افغانستان له لارې چین ته ګواښ پیښ نه کړي. د چین شینجان ایالت چې اوسیدونکي ایغور مسلمانان دي له افغانستان سره ګډه پوله لري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد د چین او نورو هیوادونو پوځي تجهیزاتو ته له ترکستانو سره د مبارزې لپاره اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 903 شمیرې لاره ځینې پیغامونه کې یو هم د خالد نظری په نوم له تخار څخه پیغام لرو چې د لیکي د سولې خبر باید د افغانانو ترمنځ وي، ځکه مشخله یو بل درکولای سو. رحمت الله همتیار لیکي په حکومت کې داسې کسان شته چې د سولې د خبرو مخه نیسي، نو دولت باید اول سوله له ځانه پیل کړي. نصیب له زابل پوښتنه کوي آیا افغان حکومت د سولې په مسلې کې مستقل دی او کنه. د عزت په نوم هم یو ملګری پیغام راستولی دی، دلی کې داعش اوس هم کوټ کې اډې لري او یو ورځ به بیا حمله کوي. د افغان پوځ نه غواړو چې عملیات پیل کړي. اسلامي ارده پکتیا څخلي کې د طالبانو پلاوي ځکه له خطر پاکستان ته تللی چې پروسی کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکی خرابې سوي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلی دی، د هلمند خلک نور د جنگ څخه تر پوزې راغلي دي ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونو ولي. او حاجی آغا جان د کندهار لیکلی په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، هیله ده دا ستونزه د مخابراتو وزارت سره شریکه سي. په افغانستان کې د جنوبی کوریا اقتصادي مدل نن په یو سیمینار کې یو شمیر افغان محصلینو ته وړاندې سو. په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر ویل چې د دوی هیواد هم یو وخت د افغانستان په څیر د ورته اقتصادي ستونزو سره مخ و، خو د خپل خلکو په هلو ځلو یې ځان تر یو حده ورساوه. د یومف سویس پانتون رئیس چې د دغه سیمینار په جوړېدو کې برخه درلوده، د هم ویل چې دغه ډول سیمینارونه افغان ځوانانو ته دا موقع ورکوي چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه وکړي. په دې اړه راپور روستلر خو سات 4:30 بجې دی ور بیا لند خبرونه له محمد حدیث پر دیسنه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. د اجرایی ریاست لومړی مرسیال وی د جنگونو له کبله ټولو بې ځای شو کورنیو ته مرستې نه دی ورسېدلی. د کندهار د ملي امنیت ریاست وی په کندهار ولایت کې 15 کسه دورانکار فعالیتونو په تړاو نیولې دي. د افغانستان د مالی وزیر وی چې وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې 15% پراختیا بودیجه مصرف کړي. کورد ځواکونه وی له داعش ډلې نن موصل ته نږدې بشیقه خارګوټی ونیو. د ترکیه صدر اعظم بن علی الدرم وای هیواد تیار دی د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملی ګامونه واخلي. د سوریې د محاصره شوي ښار حلب د ختیس په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دی نن هم نښتې روانې دي. او په جاپان کې یو 22 کلن متقاعد سرتیری په یو پارک کې ځان منفجر کړی چې په نتیجه کې دی خپله وژل شوی او درې نور کسان ټپیان شوي دي.
د پارا اولمپیک یا د ملولینو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه فدراسیون د زیاتو ستونزو سره مخ دی. د دغه فدراسیون د کورنۍ او بهرنۍ سیالیو مسؤول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو نشتون د ښځینه او نارینه لوبغاړو لپاره د ورزشي وسایلو لپاره د بودیجې نشتوالی او د مسؤلانو د نه پاملرنې له امله دغه فدراسیون لازم پرمختګونه نه دي کړي. دا په داسال کې د افغانستان د سره صلیب کمیټه له سو کلونو راهیسې د معلولو لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د ښاغلي خوشبین په خبره د سره صلیب کمیټې د سو کلونو هڅو له امله تمه ده چې د پارا اولمپیک فدراسیون لوبغاړي په بهرنۍ لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د غور ولایت د سروزونکو لپاره یو دوره روزنیز پروګرام پیل کړی. د دغه روزنیز پروګرام یو تن استاد طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز کورس کې 24 تنه ښځینه او نارینه روزونکي ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروګرام پیل شوی او یو اونۍ به دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د لیورپول ټیم د ویست بروم ټیم ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پرون 2-1 پر وړاندې د لیورپول ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسیده. په دغه بریالیتوب سره د لیورپول ټیم په دوهم مقام کې ځای لري. د خبرونو پای
له مرسی احمد زین مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړل. دا د افغانستان او سیمې او نړۍ څخه تازه او روستي خبرونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ولولې او وایوري. د غرز د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د FM په 15 سپاورېدل کېږي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1296 نوي څپو باندې هم د ازادي رادیو خبرونه د اورېدو وړ دي. اوسم جو شمال ته په شمال زون کې نامنه د دې سبب سوي چې ورستر بلی د شذو پوراندې د تاریخوالي پیښې زیاتې سي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د نامنه د زیاتېدو لامل اوس مهال د تیر کال د ورته مودې په پرتله د شذو پوراندې د تشدد په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسول وایي دا په داسل کې دی چې دوی لا نه دي توانیدلې د جوزجان او سرپل ولایتونو په نام نسیمو کې د شذو پوړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت ورسوي. له بلخه مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د نامنویو له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نامنویو له امله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی دی. ښاغلی سامی وایي چې اکثرا په دې تاوتریخوالي کې د ښځو وهل ټکول، حل قابس پر هغوی د جنسي تیری پیکې په جبر او واړه سندنجونو د ودونو پیښې شامل دي. سید محمد سامیه پاره وای
یک مقدار نامنیا بیشتر شده با مو میزان هم متاسفانه میزان
نامنی زیاده شوی. متاسفانه په همدې پیمانه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کم شوی دی او د تیر کال دای نیموده په پرتله اوس مهال شمال زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 15% زیات شوی او د تاوتریخوالی 301 ته پکې ثبت رسیدلی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی د نامنویو له امله د جوزجان او سرپل ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نه دي توانېدلې تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت ورسوي. هاخوا بیا په بلخ کې د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې له نامنۍ سربېره د ښځو حقوقي وضعیت ته د دولت بې پامي سبب شوی چې د هغوی په وړاندې ټولنه کې تاوتریخوالی زیات شي. په بلخ کې حقوق پوه او د ښځو د حقونو فعال مارینا حبیب په دې باور ده چې په ټولنه کې د فقر او بیکاری زیاتوالی او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د خشونت پیښو ته په موقع نه رسیدګي هم سبب شوی چې د ښځو په وړاندې زور زیاتی زیات شي او دوی له خپلو حقونو څخه محرومی شي. د ښځو د حقونو د فعال زیاتوي چې په هغه سیمو کې ډیری د مېرمنو په وړاندې تشدد ترسره کیږي چیرې چې دوی پکې سواد ته لاسرسی نه لري او د خپلو حقونو په برخه کې ورته پوهاوی نه دی ترسره شوی. مارینا حبیب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د عواملو په اړه داسې وایي. د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي علت او عامل لومړی د بنیادي کارونو نه ترسره کېدل دي، بیا په ټولنه کې فقر مخ په زیاتېدو دی او همدارنګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالو پیښو ته په موقع رسیدګي نه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د ښځو چارو ریاست مشره نسیمه هارزو شکایت کوي چې د ښځو په وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دوسیو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و مریدل چې په شمال زون کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوی دفتر وایي چې په دغه سیمه کې د شذو پوړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. خو په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د روش د کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوغلی وایي چې په ټولنه کې د بیکاری له امله او په کورنۍ کې د فقر د زیاتېدو په خاطر ورستل بلې د معتادین شمیر مخ په زیاتېدو دی او د شمیر اوس زرو کسانو څخه هم زیات دی. بیا هم له سیمې د مجیب الرحمن حبیبزی بل راپور ته غوږ نیسو.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست په دې ولایت کې په مخدره توکو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوغلی وایي چې تیر کال په بلخ ولایت کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 15000 تنه و، خو اوس مهال دا شمیر له 300 څخه هم لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی په مخدره توکو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه وویل:
عواملی که وجود می داشته باشه فقر و عدم اشتغال برای افراد اشخاص که رو به احتیاج میارن و همچنان نبود و امنیت دامن در ولایت ها هست و در ولایت بلخ هم از این ناحیه نگرانی زیاد وجود داره. با گذشت هر روز به رقم معتادین افزوده می
دوغلی په خبره چې په بلخ کې د معتادینو لپاره د درملنې د یوې مجهزې شفاخانې نشتون په ازاده توګه د مخدره توکو خرڅلاوی او بهرنیو هیوادونو ته بې موقع مهاجرتونه سبب شوي چې د روغو کسانو شمیر زیات کړي. په همدې حال کې د مزار شریف د دشت شور هدیرې پر سر راغونډ شوي ځینې معتادین وایي چې د فقر او بېوزلۍ له امله یې مخدره توکو استعمال ته مخه کړې. په دې کسانو کې ځینې ښځې هم تر سترګو کېږي چې په ازاده توګه پوډر څکوي. نجلا رافعت هم یو له همدې میرمنو څخه ده. هغه یې په اړه وایي:
جانم درد میکنه، پیسې یافته نمیتونم، گدایی میکنم و طرفی طرف خدا میزنم. اینه دیگه کار بد نمیکنم، مقصد دیگه حوصله داشته باشم خدمت یک مسلمان میکنم، حوصله نداشته باشم گدایی میکنم. شوهر من معتاد است، خود من معتاد هستم. ما میخواهیم که دولت برای ما مردم کمک بکنه. ده کلی کت نامنه کت سیاسر هستم، مردم شهید هستم، مسافر هستم. ده میشه
په مخدره توکو روږدي کسان وایي چې د کاري زمین نشتوالی، فقر او دوی ته د دولت بې پامي سبب شوی چې ورځ تر بله د روږدو کسانو شمیر زیات شي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
اوس به هم د غونډې په ارتباط باندې راپور واورو چې په افغانستان کې د جنوبي کوریا د اقتصادي موډل په ارتباط باندې په کابل کې جوړ شوی. په دې اړه ابراهیم صافی راپور چمتو کړی، ورپسې د ورکو سو ځانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي.
د جنوبي کوریا اقتصادي موډل سیمینار د یکشنبې په ورځ د دنیا په هنتون په کوربتوب او په کابل کې د جنوبي کوریا د سفیر په موجودیت کې یو شمېر محصلانو او ځوانانو ته وړاندې شو. د موډل په دغه اقتصادي سیمینار کې د جنوبي کوریا په اړه بیلابیل خبرې وشوې، خو تر ډیره خبره د نوموړي هیواد په اړه و چې په کوم لار وتوانې دل ځان د خپلو سیالو هیوادونو سره برابر کړي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر چین کیو هون په دغه سیمینار کې وویل:
دغه ډول سیمینارونه کولای شي پر افغان ځوانانو ښه اغېز ولري او دوی کولای شي چې د خپل هیواد د پرمختګ په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ښاغلی هون وایي که افغان ځوانان ورته سیمینارونه تعقیب او هغه عملي کړي، موږ په دې باور لرو چې افغانستان به په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه ولري. په ورته وخت کې د یوماف سیبیس پوهنتون رئیس سید مخدوم رهین ازادي راډیو ته وویل چې ورته سیمینارونه کولی شي افغان ځوانانو ته دا ور زده کړي چې هغه هیوادونه چې د جګړو میدانونه ول څه ډول یې پرمختګ وکړ.
دا موږ د ځوانانو لپاره چې په پنلونو کې برخه اخلي او د کوریا د جنگ ځپلې کان هیواد چې بیا بیرته پس له ډیر کوششونه او جدوجهد ترقی او تعالی ته ورسید، موږ لپاره ډیر درسونه لري چې باید کوشش وکړو چې دوی له تجربهونه خپل هیواد کې ګټه اخلي.
ښاغلی رهین وایي افغان ځوانان باید د هغو هیوادونو لار تعقیب کړي چې په اقتصادي او تعلیمي برخو کې پرمختګونه لري. اقتصادي کارپوهان سره لدی چې د جنوبي کوریا اقتصادي موډل د افغان ځوانانو او محصلینو لپاره ګټور بولي، وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت له نورو هیوادونو سره تر یو ځایه توپیر لري. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی په دې اړه وایي:
جنوبي کوریا یو هغه هیواد دی چې دوی یعنی دوی ستونزې د افغانستان نه ډېرې وي. تازه موږ مقایسه کړو د افغانستان سره، نو دلته فساد او ترشدل، خو بیا هم جنوبي کوریا د ماډل او د دوی چې کوم ماډل تطبیق کړی دی نو موږ کار اخیستلی شو.
ښاغلی جیلانی وایي لا هم افغانستان په یو جنګي حالت کې دی او د ده په خبره دا تر یو ځایه د پرمختګ مخه نیسي. په افغانستان کې یو شمېر ټولګټې پروژې چې د دغه هیواد لپاره لوی اقتصادي ارزښت یې درلود د جګړو پر مهال ورانې شوي دي، او اوس هم یو شمېر نورې هغه چې په دې وروستیو کې پرې کار شوی د راپورونو له مخې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا موږ تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور د یو ورکشوي عزیز پاک لمونته تلیفون کړی دی چې د دغه شخص پاک له معلومات لري. د تاسې ایمیلونه هم را رسیدلی دي او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې ډېر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان تلیفون کوي او بې جایه تلیفون ورته کوي او دوی ځوروي، او کله کله خو داسې بې جایه حوادث هم شوي دي چې اوریدونکي تلیفون ترلاسه کړی دی او کله چالته تللی دی هغه کسانو د دوی په چای یا په ډوډۍ کې مخدر مواد ورته اچولي دي او له دوی نه یې سوء استفاده کړې ده. ګرانو اوریدونکو، هغه کسانو ته یو ځل بیا د یادونې وړ ده چې له تاسو څخه هیله کوو چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ځل بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پریږدي چې دغه کسان له خپلو دوستانو او کورنۍ سره یو ځای شي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام چې له دغو کسانو څخه شکایت کړی دی او ځینې حوادث هم پېښ شوي دي، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دغه پیغام واورو.
اواز بادا چغان دی چې د یلمنه خبرې کوم چې بولایم ودغه د ورکو کوم اجزان چې د سمکو ورونه قربان دوستان ورکوي، نو دا زما چغان دی عام مؤمنانو مسلمانانو ته چې دغه یو ظالمان د کوم خلک سره چې بیا جنگ ورته وایي وایي راسه دلته دی ورک شوی عجز پی شوی دی بیا چې هغه ولاړ شي نو بیا دوی هلته یو د نشې دوا ورکړي. زموږ خپله یو قریبو دغه چمې په وکړي د نشې دوا ورکړې وه، پیسې ټوله ځینې وړي وې، نو د دا خلکو سره د سایه کوي په ډېره نه دي اوبه څښي نه دي یو بل شی خوري اروې بس په شربت یا په بوتل یا اروې پر یا په پنتا په بوتل کې دغه شی ورکوي. نو دغه ټول عامو خلکو ته مې دغه غوښتنه ده چې په دغه کار کې ډېر جدي اوسي او ډېر فکر ولري. دغه مې غوښتنه ده، دغه مې پیغام دی و ټولو مسلمانانو ته دي، دغه پیغام ورور رسېدي چې دغه مسلمان ورور یو ورور ورکي هغه بیا دی ورځي هغه ټلیفون کوي کورنۍ یې خوشحاله شي نو چې ورور مې پیدا شوی دی دی ظالم دغه چم ورسره وکړي چې هرې نو نشه ورکړي پیسې ځینې اوسي. د ازادۍ راډیو دې تل د تل ژوندي. السلام علیکم ورحمت الله.
پیغام واورید یو ځل بیا هم. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، پریږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دغه کسان مه ځوروئ، پریږدئ چې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. له تاسو څخه هیله کوو. ازادي راډیو یوه وسیله ده چې له دوی سره کومک کوي او ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یا ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. دا غو ایمیلونه په څنګ کې چې ازادي رادیو ته مر رسیدلې دي، داس یو ایمیل زمونږ یو ګران ورور په نامه دی محمد طیب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، هیله ده چې ښه وخت به ولري. لکه شی بوړاندې می د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام لاره دی ورکښوی عزیز پته پیدا شوه ده چې زه پیژنم محمد آغا ولد ګلاغا د ننګرهار ولایت د کامې دی ولسوالۍ دی الهله چې هغه پته چې یو ورور ازادي رادیو تر لګلې و له ما سره شریک کړی تر څو مور او پلار ته خبر ورکړم اول خو له دغه ورور ډیره مننه کوم چې موږ ته ټلیفون کړی دی د دغه کس نوم احمد دی او د هلمند ګرش کې موږ ته ټلیفون کړی دی د دې ټلیفون شمیره ده 0 4 8 0 0 4 3 8 1 یو ور بیا هم د ټلیفون شمیره وایم 0 4 8 0 0 4 3 8 1 ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفون پیغام وورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري چې پیدا شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
ما نو احمد دی د محمود د کارسواله تزاور سوالي سیزن کې دلته او نفر دی چې واته کال کیږي جاوید پونو او ګیس دی او کاپیسان دی او سوالي کې د بدراو بازار کې کی کراچی چل او ما لمبار اس پر نه هغه شپ پر لږه تر بیا تر وی خاطر
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو کته سم خپل ورکشبي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمینونه راوستوي او خپل ورکشبي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي او په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چانوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره لیاده مباسي او کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې مونږ ورته کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورښوي عزیزان او دوستان اټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري
زکاری عبد السلام د زابل ولایت له دا ایچوپان د ولسوالۍ وسیدوم کیم زمر یو دوست جمعه خان میږي تقریبا 22 کال کیږي سلکوره سنادره ک ترې تم ده نو که هر مسلمان ورته د په حق له معلومات یې یا په خارج کې یا د نن په هیواد کې نو لوت پنجې ودغه شمیرې ته زنګ ووي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15
بلی السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو رسمی پیری سلامونه وړاندې کوم زه مروه د سروزی د سرچینو د کلی څخه تاسو سره په تماس کې تمنګ اورک حاجی د نظام خان تنانو کابل د پاګرامه پول اړیکې د مخکسن اصل معلومات مونږ ته چاره کړو هغه د نووس نظر کړه کار چا ته د په اړه معلومات دي د څوک په دې مونږ ته د په لمبر د نشي پر وسو او نوی 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 پینځه دي صفر وسو او نوی 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 پینځه دي هله کوم چې دا ما پیغام ورتل زره نشر روزی په پینځه لسما د علم څخه نه تر کسي او شمیره پاند د کوم چې د خپل یار لري څه زنګوي او یو کچا ته د ټاله معلومات دي نو ټول معلومات
ما یو را ده باران نیمیږي شپږ کال کېږي چې له کور څخه نه دره کتره ایتم د نو که ار مسلمان ورته د زړه حق له معلوماتي بیا دې و د شمیره ته لطفا زنګوي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 والسلام
مادم چې راځي ما یو ورته راځم چې ما نه
بلانے دے جنگل کرالیسی سے ٹیلیفون کوم ما یو رور دی چاسو نے نور احمد دی پغانی مشہور دی تقریبا اته کال چیزی دے کور وتل دی نظر ک دی اس ال حوالے مستنے سے کدی چیز مز وقت خپل ہا اور یا بل چا تے معلومات کی یاد پر جیل کی چا تے معلومات کی مستر دی پر جیل نمبر رابطہ ونی سی سے پر سے پر دنی وی درسا وات ات دوا سنز دوا سنز نہ دوا د لمبر مو سره رابطه ونیسي چې هر چا ته معلومات چې کدی چېرې به خپل زما غږ اوري زما سره دې معلومات وکړي په دغه لمبر باندې بیا د تکرار کوم 0023 8825252 چې هر چا ته معلومات چې زما سره د لمبر رابطه ونیسي وسلام
السلام علیکم زما نوم زلمی دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما پلار محمد داود نومیږي چې درې میاشتې کېږي کور سره دراکه دې معلومات نه څه او کار چا معلومات دې په ټلیفون شماره دې ځان غاټي چې پر وڅو درې څو څوارل ساته څو درې دې یو ځل بیا وان چې پر وڅو درې څو څوارل ساته څو درې دې
زه خان داود زوی د هلمند ولایت د ګرمچیل د لوی سوالي خروټو او سی دن کې د نازدان د کلی زموږ یو رور بل دی ورسته نامه د شکلن ځوان د خالص کار کې د اعصاب تکلیف لري او نیمه جنه سکی چې په کور د وټلې د هیڅ درې کلم سره نه تکار مسلمان لیدلې وي یا ور معلوم دی یا په خارج کې یا په داخل کې یا مړ یا ژوندې مزه د بدغه شمیره زنګ وي صفر وسوا اتصل یو سل وڅل یو نه سوا نه نیوي یو ځل بیا وایم صفر وسوا اتصل یو سل و تلویخ نسوا منوی ایو پاکستانی شمیره دا سپر سپر دنوی یو دیرس بر دیرس دیارلس نوی یو آتیا
زمان ام احمد علی دی دا اطلاع پا نامه دا هلمند والا ایت تناوی و سوالی سخل اصلور کار دیر شورکتوی دی که هر رو مسلمانی پا آر معلومات داری پا دا غشماره جزما سر آری کونی سپر و سو و پنځویش څلور نیوي اتاویا چې څنګه شماره یو ځل بیا چې پر اوسه هو پنځویش څلور نیوي اتاویا خپل شرنی تر لاسه
کړي. السلام علیکم زر ستاره کندهار والا چې زر پته ماسین ما ورور دی د دولت په نامه د پنځل ستاره کې چې مسنه درا کړی دا ته معلومات په دغه لمبر کې مرسته ځنګ وسی پر اویا اویا پنځه جش پنځه سو اتیویش ډیر مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته او ریدونکو ته نیکی هیله وړاندې کوم. دا هغو محترم ورونو څخه مې دا خواهش وي چې غیر نیکي انسانان په حساب نه کې په ټلیفونو سره یا ټلیفونو ورو کې چې تاسو عزیز ما پیرا کړی دی یا زما سره دا رشته دا به د هغوی سبب د عذاب سبب وګرځي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 22 24 40 15.
السلام علیکم عبدالرحمن صافیم لژوبا دا پیغام در ریکارډ کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. ما یو اخشیدا ډیر وخت کېږي د دوه درې کال کېږي چې ورکه ده په ګرنټیل کې نه ټلیفون لا کوي نه بل پته شته کار چا دا پته ما ټلیفون نمبر دی سره نوټ 0 3 0 8 0 9 5 نه مې علاوه دین ده. وسلام.
سلام علیکم ز اسم احمد ده هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور دی نومیرو ز احمد دی د عبدالحنان زیدی د تلور کال کیږي چورک دی د هر چا سره وی یا د خپل مزه اوري یا په افغانستان کې وی یا په ارځ کې وی د افغانستان په هر ولایت کې وی کله چا ته معلومات وی یا چا ته ور معلوم وی نو مې را باندې دی وکی په دغه شمیره دی ماته زنګ وی شمیرا وایم 0 و 9 15 3 درې دوه نه څلور پنځه شمېره یو ځلې بیا وایم، صفر اووه سوه پنځه نوي درو دېرش نهویشت پنځه څلوېښت. هر څونه شیرني چې غواړي خپله شیرني دې وغواړي، د هر چا سره کوي یا د بعض خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه، له خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000422211214115. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. شما شنونده آزاد رادیو آزادی رو هم